په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع کېدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساعته خبرونه په دې خبرنۍ خبرې ګړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه درورو خبرونه له بریوال کاکړ اورئ.
لومړی دا مهم خبرونه سر ټکی په کورم کې د بالشخیلو او ابراهیم زیو د خلکو احتجاج نن په 15 ورځ هم روان دی. افغان امنیتي چارواکي وایي چې په دوو هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 14 وسله وال وژلي او په روس کې د یو مشهور سیمه ییز ګورنر نیول کېدو پر ضد نن په دویم ورځ هم احتجاجونه شوي. اوس بشپړ خبرونه. په کورم کې د بالشخیلو او ابراهیم زیو د خلکو احتجاج نن په 15 ورځ هم روان دی. دوی غوښتنه کوي چې د مرغۍ چینې مځکې په لانجه کې پر ځایي مشرانو درج شوي اف آی آر دي واخیستل سي. دوی وایي چې په دې کې د بېګنا مشرانو نومول سوی چې د دوی په وینا ځینو پولیسو نیولې هم دي. په مرغۍ چینه کې پر شاملاتي مځکه د ابراهیم زو بالشخیلو او پاړهڅمکنیو ترمنځ د سوی جګړې دوه اف آی آرونه درج شوي چې پولیسو پکې پر نامزدو کسانو د دهشتګردۍ قتل او داسې نور جرمونو دفې لګولی دی. د ګرفتاریو په اړه د پولیسو ضلعي مشر محمد قریش خان له خبرو انکار کړی خو د سیمې انتظامی مشر یوسف هارون ویلي چې د ناستې ختمولو لپاره یې له خلکو سره خبرو ته دوام ورکړی دی. کې لس ورځې وړاندې د مرغۍ چینې پر شاملاتي مځکه د ابراهیم زو بالشخیلو او پاړهڅمکنیو ترمنځ 15 ورځې جګړه شوې وه چې پکې 12 کسان وژل شوي او تر 40 زیات ټپي شوي وو. د جنوبي وزیرستان د انګور اډې محمد رحمان وایي حکومت د کور نړوونکو پر ضد اف آی آر درجولو پر ځای د کورنۍ درې تنه نیولې دي. نوموړي د جولای پر 12 مشال رډې ته وویل چې په نیول سوو کې یو ورور او دوه تربرونه شامل دي. دا لغ وروسته ده چې د جنوبي وزیرستان انګور اډه سیمه کې د ځلیخیل وزیر قبیلې لشکر د جولای پر 8 د محمد رحمان درې کورونه ړنګ کړي وو. محمد رحمان مشال رډې ته وویل چې دغه کورونه او ځکه د پلار نیکه قبضه ده خو د ده په وینا لشکر ترې د یو حکومتي ټرمینل لپاره اخیستل غوښت او دی منلو ته تیار نه و. د قبیلې مشران وایي محمد رحمان تړون کړی و خو اوس یې نه مني. پولیس وایي د کسانو د نیولو تایید کوي او د دوی په وینا هیڅ غیر قانوني کار نه دی کړی. په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 2,40,000 اوښتی دی. د پاکستان ځانګړي سرکاري ویبپاڼه لیکي چې د جولای تر 12 په ټول ملک کې 2,40,872 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس له کبله تر اوسه 15,199 کسان مړه شوي دي. بل پلو په پاکستان کې تر اوسه له دې ناروغۍ څخه تر 1,53,000 زیات کسان جوړ شوي هم دي. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې ترینکوټ او کندهار کې په دوو هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 14 وسله وال وژلي او وی نور ټپي کړي دي. د 215 اتلیکل اردو قومندانۍ د مطبوعاتي دفتر مرستیال صادق عیسا مشال رډي ته وویل چې 9 وسله وال په ترینکوټ کې وژل شوي او درې نور ټپي شوي دي. د په وینا وطنه نور طالبان د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې وژل شوي او لور نور ټپي شوي دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د هرات چارواکي وایي د دې ولایت له زندان څخه 12 طالب بندیان خوشي کړل شوي دي. د هرات د والي ویان جلانی فرهاد نن مشال رډي ته وویل چې خوشي شوي او طالب بندیانو ژمنه کړې ده چې بیا به د جنگ ډګر ته نه ځي او د سولې لپاره به کار کوي. د جلانی فرهاد په وینا تر اوسه د هرات له زندانه 15 بندیان خوشي شوي دي. تېر اونۍ افغان چارواکو ویلي وو چې ټول ټالیا 419 طالب بندیان خوشي کړي دي. د روس په لری پراته ختیځ ښار خبروفس کې نن په دویم ورځ هم په سلګونو خلکو د یو مشهور سیمه ییز ګورنر د نیول کېدو پر ضد لاریون کړی دی. احتجاج کوونکي د روس د وفاقي امنیتي دفتر پر لور ورغلي او هلته دا شعارونه ورکړي چې نیولی ګورنر سرګی فورګال دی خوشی کړل سي. نوموړی دوی ورځې وړاندې نیول سوی و پر هغه تور دی چې څه د پاسه یوه لسیزه وړاندې قتل کړی و. سرګی فورګال په 2013 کال کې د دې سیمې ګورنر ټاکل شوی و. د خبرونو پای
خبرونه مولا بوریوال کاکړه واوریدل. اوس اوریدونکو راځو رپورټونو ته. په کورمه کې د ابراهیم زو بالشخیلو احتجاج لا هم روان دی. دوی 15 ورځې وشو چې په سمیر سیمه کې پرلت وهلې او غوښتنه کوي چې په ځایي مشرانو شوی اف آی آر دې ختم شي. لس ورځې وړاندې په مرغۍ چینه کې د ځمکې پر سر جګړه شوې وه چې د هغې اف آی آر پر ځایي مشرانو شوی. چارواکو له احتجاج کوونکو سره خبرې اترې پیل کړې دي. د طارق اورگزی رپورټ.
په کورما کې د ابراهیم زو او بالشخیلو خلکو لخوا د مرغۍ چینیزم کې په تنازع د شوې جګړې اف آی آر په ځای مشرانو د درج کېدو پر دې عمل کې شروع شوی احتجاج لا هم جاری دی. احتجاج کوونکو په سمیر کې لوم جولای پر لټ وهلې او غوښتنه کوي چې اف آی آر دې ختم شي، ځکه چې په دې کې بې ګناه مشرانو نمونه اچول شوی دی. په احتجاج کې شامل د بلشخیرو جوهر حسین وای کله چې ډزبندی کوله نو حکومتي مشرانو سره دا منلې وه چې څوک به نه نیسي، خو اوس له خپلې خبرې واورېدل او پر مشرانو اف آی آر کړی دی.
کومه ډزبندی شي وه؟ هغه ډزبندی کې څو معاهدې شوې وې. هغه معاهدو کې یو هم دعوه چې تاسو به قیدانه نسوم دغو معاهدو خلاف ورزي وکړه. بیا مو خپل بچی دی، وړی جلکې دی، زنانا دی، مردانا دی، دغه گرمې سخت گرمې کې مو رووتو. دا مو صرف حکومت مجبور کو.
په مرغۍ چینه کې پر شاملتیز مکا د ابراهیم زو بالشخیلو او پړه چمکنیو ترمن د شوی جګړې دوه اف آی آر شوی چې پکې پولیسو پر نامزد شیو تنانو د دهشتګردۍ، قتل او داسې نورو جرمونو دفی لګولی. په دویم جولای د پولیسو لخوا په شوی اف آی آر کې نامزد درې تنان ملک حاجی محمد حبیب، ملک سیف الله او خونزاده نور محمد نیول شوی. خو د 9 جون په اف آی آر کې مطلوب خلک لا هم پولیسو نه دي گرفتاره کړي. په اړمبني اف آی آر کې عمران علی، محمد حسن، حبیب حسین، سید تجمل حسین، مزمل حسین آغا، عبد حسین آغا، شبیر ساجدی، ریاض چمکنی او صورت خان نمونه شامل دي. په دغه اړه د پولیسو ضلع مشر محمد قریش خان تر انکار وروسته موږ هغلتا انتظامی چارواکي اډیشنل مرستیال کمشنر لا یوسف هارون سره د اتوار پر ورځ خبرې وکړې. نو هغه وویل اف آی آر درج کول د پولیسو کار دی، چور باندې هیڅ نشي ویلې، خو چې څومره پورې د احتجاج خبره ده نو د خدمتو لپاره هلې ځلې روانې کړې دي. یوسف هارون زیاتوي فاټا په خیبر پختونخوا کې تر انضمام وروسته هغلته اوس ټول نظام بدل شوی، نو اف آی آر ختمولې په اختیار کې نشته. او زیاتوي که څوک اعتراض لري نو عدالت تور باندې تلی شي.
هغه پکې انوالو دي، زمونږ ایسیز دي، زمونږ خپل هم پکې انوال یو. امید لرو چې انشاءالله دا کومه تبداري کړه مونږه
په کورما کې. لس ورځې وړاندې د مرغۍ چینې پر شاملتیز مکا د ابراهیم زو بالشخیلو پړه چمکنیو ترمنځ 15 ورځې جګړه شوې چې پکې 12 تنه مړه او تر 30 زیات زخمیان شوي ول. دا مسله لا پخوا روانه ده. چور باندې مخکې هم جنگونه شوي خو تر اوسه یې حل نه دی راوستل شوی. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د محمد رحمان په نوم د جنوبي وزیرستان یو اوسیدونکي شکایت کوي چې پولیس ته د پر ځای چې د کور رنګونکو پر ضد کاروایي وکړي، د ده یو ورور او وریرونه نیولې دي. د ضلع خیل قبیلې یو مشر وایي د سړي له قوم سره تحریري لوس کړو چې د انګور اډې ټرمینل لپاره به خپل ځمکه حکومت ته ورکوي، خو وروسته بیا انکاري شو چې همدا کار د ده د کور د رنګېدو لامل شو. پولیس وایي د جنوبي وزیرستان د مرستیال کمشنر په وینا د محمد رحمان په نوم د دې سړي خپلوان گرفتار کړی دي. اشتیاق مسعود معلومات راکوي.
د سولی وزیرستان انګورډا اوسیدونکي محمد رحمان مشال ریډیو ته ویلي دي چې یو طرف ته ضلع خیل قومي لشکر د دوی درې کورونا ړنګ کړل، بل طرف ته پولیس د دوی اف آی آر درج کولو په ځای د ده ورور او دوه تربرونه گرفتار کړي دي. دغه حال محمد رحمان مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي. پرون د عثمان په نوم د پولیس افسر کور ته راغلی و، راته ویوي چې تاڼې ته بارا سره ځئ. بیا ما ورته وویل چې لشکر خپل کار وکړه، کورونا اړنګ کړل، اوس تاسو را روان یې. پولیس ته پکار وا چې په خپل اف آی آر درج کړی وای. بیا ما د پولیس په وینا خپل ورور رسول محمد او د تر زامن ګلنواز او حبیب الرحمن مې د وانه تاڼې ته د اف آی آر درج کولو د پاره ورولا جل. دوی د سارا راسه په تاڼې شه ناست وی او ورسته یې بیا په حوالات شیخ شناولی دي. محمد رحمان زیاتوي چې د لشکر د راسه اړنګ کړی شوی خپل کور کې خیمه لگاولې ده. اوس دا وخت هم د ده سره د قانون په مطابق سلوک نه کیږي. مشال ریډیو چې د ځلی خیل قوم یو مشر ملک حضرت نور سره د محمد رحمان د کورونو ړنګولو په حواله سره تماس ونیولې، هغوی په دا رنګ ځواب وکړه. ضلع خیل کو محمد رحمان خبر کڑے وہ چدا مسئلہ پدا رنگ نہ دا قوم دے کسٹم ٹرمینل جوڑا ول دے پارا حکومت تا پو معاوضے بن امزکا ور کڑے دا او پدا شی بعد دد امزکے معاوضہ بعد تا ملاوی دلا محمد رحمان دے امزکے حوالہ کولو تیری ری معاہدہ دے قوم سرا کڑے وا خورستا بیا انکاری شو او پدا واجہ دے ضلع خیل کو ملش کر دا خلاف کاروائی وکڑا او دے دا کورونا ور د سولی وزیرستان پولیسو مشر شوکت علی د محمد رحمان د ورور اور دوا تربرونو گرفتاری مشال ریڈیو تا تصدیق کړه. او وی وی چې دا گرفتاری د اسسٹنٹ کمشنر وانا په تحریری لیک نورسته عملی شوی دا
دی قانون نه منیو دا ورته اے چټلې مذاکرات کړي هم به دای زړه بیا دینې مړي نه بیا وته لیکلی ور کړی چې دا راونی دای خلاف کیسه جسټ کړي بیا موږ باونی چې کسان منی ته پرچا تور کو که په دغه سیکشن 4 شوی کنه بیا قانون
مشال ریڈیو چکلا د سولی وزیرستان ڈپٹی کمشنر حمید اللہ خٹک سرا د محمد رحمان دمزکے کا شلے براکش تماس ونی ولی اگوئی وویل چې د دم مسئلہ د حکومت سرا نہ بلکہ د خپل قوم سرا ایدا
د دې سړی دا مصر معاملہ نه دا کوم سره معاملہ دا د دوه کانال دا پنځه کانال دا لس کانال دا کی چې په عدالت کې وسره حل کی خپل کوم سره دی مصر حل کومره غټ فیسلټی جوړیږي د پاکستان لپاره کورونو په دا اربونو فائدہ دا ټیکس پر دا بارډر منیجمنت براشي هغه به سړی لپاره به موږ پریدو.
د محمد رحمان درې کورونا د ضلع خیل وزیر قومي لشکر د روانه میاشت په 9 جولای هغه وخت ړنګ کړل چې کله د خپل کورونا امزکا قوم ته حواله کولو نه انکار وکړي. دوا کلونا پورا کیږي چې قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا صوبې شي ورګډه کړی شوی دی. خو په سولی وزیرستان کې اوس هم مقامی مشران د جرګې په ذریعه باندې فیصله کوي او لشکر په ذریعه باندې دا فیصله عملی کوي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
د عوامي نېشنل ګوند د ښځو څانګې پرون مازدیګر په پېښور کې د خوراکي شیانو، دوایانو او د انساني استعمال د نورو توکو په نرخونو کې د زیاتوالي پر ضد احتجاجي لاریون وکړل. د ګوند د پښتونخوا ویاندي سمر هارون بلور له مشال لډیو سره په خبرو کې وویل د صوبایي حکومت د ناسمو پالیسیو له وجې د عامو خلکو ژوند ګران شوی دی. خو په قومي اسمبلی کې د حکمران ګوند تحریک انصاف یو غړی اقبال اپریدی وایي د اپوزیشن ګوندونو د احتجاج هدف د ولس د ستونزو حل نه بلکه حکومتي واک ترلاسه کول دي. د خبره حکومت هڅه کوي چې په ګرانه قابو ومومي. تفصیل د غلام غوث پر رپورت کې.
د بیلابیلو شایانو په نرخونو کې د زیاتوالي په ضد دا احتجاجي لاریون د عوامي نېشنل ګوند د ښځو د څانګې لخوا د پېښور پریس کلب مخې ته ترسره شو. په دغه مهال د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا ویاندي او په صوبایي اسمبلی کې د یاد ګوند غړي سمر هارون بلور مشال ریډیو ته وویل چې د خوراکي شایانو، دوایانو او د انساني استعمال د نورو شایانو په نرخونو کې د زیاتوالي په ضد دوی د احتجاجي لاریون ترسره کړو.
نن زمونږ خويندې په خپل په سړک باندې وتی دي او هغه ویلي دي چې د حکومت خلاف هر چوک باندې او هر سړک باندې د عوامي نېشنل پارټي ویمنز وینګ به اوس احتجاج کوي. یو عام انسان خپل حلال رزق سره اوس د ملک کې ټایم نشي تیرولې، نو ځکه دا زمونږ خويندې نن په خپل روډ باندې وتی دي.
د پېښور د بډبیری کلیوالي سیمینه د لاریون تر اغلی سو خزو د ګرانۍ لوجی هغوی ته د ورپېخو ستونزو په اړه د پښتنې په جواب کې مشال ریډیو ته وویل
مونږ د بډبیری نه راغلی یو او منګای خو دومره دروغه چې د حد نه سیوا. ټماټر په 100 روپے کیلو شو، پیاز کم دی 10 روپے کیلو شو، توړه په 1200 روپے باندې شو، لکه مثلا د غړو لوټه په 1200 شو. بس لکه د خوراک چې کم سیزن دی کنه هغه هر څه دومره ګران شو کنه
چمون غریب خلی نه کې نشاغسته
زما د ما دیر لس میش سوزیدلې ما زما زر وټه درکل لګیزال علاج پسته باندې وکما بچی می واړی خاون مشته دینه او د کوکور لات می د کو وکټنو اره ملاشي
د عوامي نېشنل ګوند لخوا د تر سره شوی د احتجاج پر رد عمل کې په قومي اسمبلی کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف یو غړی اقبال اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې په مرکز کې د هغوی حکومت هڅه کوي چې په هیواد کې ګرانی راکمه کړي
دا الله ګوله دا یا د احتجاجونه دي دا د عوامو دپاره نه دا د کرسۍ دپاره دي حکومت سو فیصد کوشش دی چې مهنګۍ کمه شي د روزوارانه استعمال شي نه شو په دې باندې موږ پوښت کوو چې دا بالکل چې کوم دی د دې ریټونه کم کو مهنګۍ کمه کو انشاءالله موږ دا څه چې کوو د عوامو دپاره کوو د ملک دپاره کوو اول ملک د قرضونه چې کوم دی خلاصول دي
د عوامي نېشنل ګوند د احتجاجي لاریون نه وړاندې په قومي اسمبلی کې د روان مالي کال د بجټ اجلاس پر مهال هم د ګرانۍ او بیروزګارۍ په لړ کې د حزبي اختلاف ګوندونو په حکومت نیوکې کړې وې او تر دې وړاندې د حزبي اختلاف د نورو ګوندونو لخوا هم د ګرانۍ په ضد احتجاجي لاریونونه ترسره شوي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
په قبایلي ضلعو کې د حفاظتي ټیکو سیاستنو یا ای پی آی پروګرام کارکوونکو له 14 جولای له شروع کیدونکو پولیو کمپاین د بایکاټ اعلان کړی دی. دوی وایي تنخواګانې نه ورکول کیږي او دندې یې کلونه وشول چې نه دي پخې شوي. خو د قبایلي ضلعو لپاره د ای پی آی پروګرام مشر ډاکټر مشال ریډیو ته ویلي د احتجاج کوونکو تنخواګانې جاري شوي دي او دا چې د دوی نورې غوښتنې به هم ژر پوره شي. مجید بابر معلومات راکوي.
د قبایلي ضلعو د حفاظتي ستنو یا ای پی آی ټیکنیشنو اتحادیه وایي چې د 14 جولای نه په یادو سیمو کې د پولیو پر ضد د واکسینو شروع کیدونکو کمپاین نه بایکاټ کوي. دوی وایي چې د تیرو شپږ دیرشو ورځو د دوی کارکوونکي په وو واړو قبایلي ضلعو او اف آر کې د تنخواګانو او د دندو باقاعده کولو په اړه په احتجاج دي. تیره ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد اتحادیې مشر زیر محمد باجوړي وویل چې د 14 جولای نه یوازې په جنوبي وزیرستان کې د پولیو پر ضد کمپاین شروع کیږي، خو دوی پریکړه کړې چې برخه پکې نه
د تیر تاریخ نه شروع کیږي، سبا اتوار دی بل سبا شروع کیږي. هغې نه مونږ پخپله نه احتجاج کړی دی. تیر یو ایکټیویټی وشول، هغې کې مونږ سند اخیستی او دې کې مونږ نه اخلو. اوس هلته کې د فول ایکټیویټی شروع کیږي. هغې نه هغې کسان هغې تقریبا هلته 40 کسان دي اتاره سیستی والا دی. اوس زمونږ ای سی ای گاوی په نوم باندې دي، نو هغې دواړو ځای احتجاج دی. هغې د ایم ایس هیډ کوارټر کې چې دی باقاعده ټینټ لګولی دی، تقریبا 36 ورځې وشولې او زمونږ دغه احتجاج روان دی. خو دې تر اوسه پورې اکشن وانه خصو. زمونږ ترخواګانو مسلم د تر اوسه پورې زمونږ تقریبا درې تنخواګانې وسم پاتې دي. جون تیر شو او مونږ چې دی غسیل دي یا ترخواګانې چې دی غمو ته دې را رکړي کنه. 2018 کې ایک پاس شو د کی پی ایس لای نه سم پروجیکټ کنټریکټ او پروجیکټ ملازمین دي، هغه دې ټول ریګولر شي. نو مونږ ورته وایو چې دغه ایک پاس او فاټا تم راو غزو ایک فاټا ته او مونږ هم دغه ملک او دغه عین سيو.
خو د قبایلي دلو لپاره د ای پی ای مشر ډاکټر نیاز افریدی تیر ورځ مشال لیډو سره په خبرو کې وو چې د دوی تنخواګانې جاری شوي او د دندو د ریګولر یا باقاعده کولو لپاره د صحت د صوبایي سیکرتر سره غونډې روانې دي.
پرون زمونږ شوې د سیکرټري لاندې میټینګ شوې ده. دا کم کسانو چې بایکاټ کولو دي ته د دې تنخواګانو مسله وه، هغه پوره شوله. هغې ته تنخواګانې میلاو شوې. ریګولرایزیشن کې داسې ده چې کوم سپریم کورټ های کورټ کومه فیصله کړې ده کنه، یو زمونږ سره د ویکسینیټر ریګولر اغذي پوسټ دي او کم دا کنټریکټ والی. نو مونږ چې کم ریګولر پوسټونه خالي کېږي نو دې کسانو پی مونږ اخلو. د دې سره زمونږ دا خبره شوې ده. دوه میاشتې مخکې مومندو کې اته کسان واغیستل، دا تیر هفته کې په خیبر کې درې کسان واغیستل. نو دغه ایشو تقریبا چې څومره زمونږ مکتب په وس کې ده دغه روانه ده. دا به اوسې انشاءالله ساوت وزیرستان کې به پوجو کمپین کیږي. هغه زما د ای پی ای پروګرام منیجر دی، هلته تللی و دوه سره خبره کړې چې زمونږ به هغه نه زمونږ تنخواه را کې مونږ به احتجاج ختم کو.
په 2002 کال کې په قبایلي ضلعو کې 144 ای آی ویکسینیټران په کنټریکټ باندې اخیستل شوي ول، خو د دوی په خبره د عدالتي پریکړو او د نوي قانون سازۍ باوجود د دوی دندې نه ریګولر کیږي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2013، 15,380 او 15,155.
په سواد کې لتهرو څو روز راهیسې د بجلی نشټوالي ځای خلک پریشان کړی دي. په تیر د سواد درزیان وای اول د کرونا وبال وجه ټول بند اوس د بجلی ستونزې د دوی کاروبار خراب کړی دی. په سیمه کې د وابډا چارواکي وای بجلی د ځینو تخنیکی ستونزو له وجې خراب ده. په صوبایي سملا کې د سیمې استاد بیا وای د بجلی لوډ شیډنګ پر مسله به لاړوند چارواکو سره خبرې کوي. د نیاز احمد خان رپورټ.
د منګوري په بازار کې د کپړو جوړونکو محمد رحیم وای چې د 1350 ورځو راسه په سلیری ساته کې 59 تر 12 غنټو پورې بجلی نه وي. چتره د دپ رنگ په زرګونو د کپړو جوړونکو کارګر له سختو مشکلاتو څخه مخ دي.
په مخه بجلی دي زموږ اختر د سرګې غړي کې پروژې کې خلاک داون او هغه سره نه پری خوړو و چې لوی اختر د موږ لګي ورځي پاتې لري په کاځه بجلی زموږ بحال وي او دوی وای چې موږ ګریډ صحیح جوړ کړی دی او ولټیج برابر دی. د هغه باوجود هم پسوات کې خلک 100% د بجلی بیل مور کوي او داغي باوجود موږ ته لوډ شیډنګ دی موږ ډېر مشکلات دي سکارو بارونه داسې سه بجلی عدالت داسې دي موږ ډېر تکلیف ته مهرباني دی وکړئ موږ د بجلی خام کم از کم په سواد کې خو د بجلی لوډ شیډنګ موږ سره نه او دا کم سیستم چې دوی کمزورې ټرانسفارمر کمزورې تار کمزورې دي دا دکان موږ بل جمع کوو په سواد کې خلک 100% د بجلی بل جمع کوي او بیا موږ ته لوډ شیډنګ دی.
د اوډیګرام یو دکاندار امجد علي خان وایي چې د بجلی د تلو او راتلو څه قسمه ترتیب نشته. ناڅاپه بجلی لاړ شي د بجلی نشوالي سره د سکو اوبو مسله هم راپورته شوې ده.
په دې ورځو کې دا موسم هم ډیر ګرم شه ډیر ډیره ګرمي ده او دی په مخه بجلی بوجی را بوجی بعض اوقات دی چې ټیم کې بجلی بوجی چې هغه د اوبو د راتلو ټیم په هغه ټیم کې اکثر بجلی نه بیا بل ټیم هغه اوبو را پری نه بیا خلکو ته د اوبو مسلې او وس خو ګرمي ده او ډیره ګرمي ده بیا د ماشومانو تم تکلیفي او دوه چې مونږ لوډ شیټینګ ختم کول اول خو یې چې د ګریډ مسله دا ګریډونم صحیح شو هر څه اپګریډ شو خو بیا هم لکه دی دا مسله چې دا ختم نه کړه قشان لوډ شیټینګ نه خلکو ته تکلیف ده او خلک ډېر په تکلیف کې.
یو بل زیتن ابراهیم زیاتوي چې موجوده حکومت بیا بیا داوی کوله چې د بجلی لوډ شیډینګ به نه وي خو بیا هم به سه اعلان د بجلی ناروا لوډ شیډینګ روان دی.
اوس چې د ګنټه بجلی او ګنټه بجلی نه اعلان کړي نه سبل څه کړي دي او خلکو ډېر تکلیف دي خلک ډېر په عذاب کې مطلع کړي کور کې ماشومان او زنانه وتا او د شپې لاړه شروع بیا ماشومان ټول را پاسې ودا تکلیف ته خلکو ته.
د ضلع سواد بجلی ورکونکو ادارې واپډا چارواکي وای چې د حکومت لخوا باقاعده د بجلی لوډ شیډنګ اعلان نشته. بعض ځینو کې تکنیکی مسلې دي ځکه بجلی بند کړی شي. بلخوا د سیمې ایم پی او حکومتي غړی فضل حکیم وای
موږ افسرانو سره خبرې پدې کې شوې دي چې دې نه مخکې بیډر د کابل کې څه پرابلمز معلوم شو او ان شاء الله تعالی د منګور کې به ډیر کم اس کم لوډ شیډنګ کې ډیر زیات پنه او موږ بالکل خبر یو خبره وکړم دا لړی
د سوات ولس وای چې دوی د بجلی بل 100% ورکوي او بیا حکومت هم دغه منی چې په ټوله ضلع کې د بجلی غلا د نش برابر ده. کچری حکومت د بجلی لوډ شیډنګ په سوات کې کوي نو دغه به د قانون سرغړونه وي چې پکې ویل شوې دي کوم علاقو کې ولس د واپډا ادارې بقایدار نه وي هلته به د بجلی لوډ شیډنګ نه کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اردن کوم مشال ریډیو تاسو غوږی د فاټا په خیبر پختونخوا تر ورګړې دروسته اوس په صوبایي سملای کې د قبالي ضلعو منتخب استازي د خپل سیمو د پرمختیا لپاره حکومت وړاندیزونه کول شي. د خیبر ضلع د پرمختیایي ادارې چارواکي وایي دوی په لومړی پړاو کې د 115 حلقې لپاره شاوخوا 10 کروڑ روپۍ بلې کړي او په یو شمېر پروژو کارونه روان دي. خو د سیمې ځینې اوسېدونکي وایي حکومت د پرمختیایي چارو وعده وکړي خو عملی کوي نه. دوی په خبره د سیمې خلک لا هم پاک اوبو سړکونو روغتونونو او تعلیمي ادارو ته اړتیا لري. فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د خیبر ضلع د پرمختیایي پلانونو اداره وایي په اول ځل د صوبایي سملې غړو په وینا هم په کلني پرمختیایي پروګرام کې یو شمیر منصوبې شامل کړل شوې دي. د خیبر ضلع یو سل پنځمې حلقې یعنی لنډي کوتل شلمان او ملاګورو نه منتخب شوی د صوبایي سملې غړی شفیق شیر پردی مشال ریډیو ته وایي په لومړۍ مرحله کې حلقې لپاره 11 کروڑ روپۍ منظور شوي او هلته به پرې باندی چلی رشت منصوبے سر ترسوی پدے کی سرکونا دپاکو بوس کی منا ٹیبویلونا او نالے کسے پخول شامل دی.
دا 21 نواخلا دا 24 مختلف سکیمز چې هغه تقریبا د 70 لک نواخله ته 100 کروڑ پیر یو سکیم دی الحمدلله دا وشو. اوس په دا روانه ای آی پی کې ای آی پی مطلب دا چې ایکسلریټډ امپلیمنټیشن پروګرام کې ان شاء الله تعالی چې کوم دی په دغه کې به مختلف مونږ پروپوزلز ورې کړی دي هغه علاقې چې کوم کې د اوبو تکلیف وي ان شاء الله تعالی مونږ خپل پروپوزل جمع کړی دي ان شاء الله تعالی هغه به ان شاء الله په مهربانۍ سره هغه به سولف شي.
د خیبر یو فعال جهاد شاه اپریدی وای داسې وادی وشي منصوبه اعلان شي خو بیا پرې عمل نه کیږي. وس هم په سیمه کې د اوبو سخته ستونزه ده.
علاقہ کې د اوبو ډیره سخته تکلیف او ستونزه ده چې زمونږ چې کومې زنانا خويندې مورانه دي هغه په کیلومتر کیلومتر په سفر گئی په اوبو پسې هغه یو په ډیر سخت تکلیف سره هغه اوبو راوړي په مونږو په دیګو کې چې په کیلومترو سفر پسې کوي. دوی دا خبرې کوي چې موږ به دغه شی نه وکړو دغه شی نه وکړو نو بیا هغه منصوبې چې دوی کومې اعلان کړې وي بالکل د دوی داسې هېرېږي چې لکه دوی سره د دغې حلقې او د وطن وینه داسې هېرېږي. دوی مخکې هم دا لنډې خانې چې کوم سکیم شوی و نو هغه اوس تر اوسه پورې خپل سر ته ونه رسېدو. دوی د 2.5 کاله وشول دومره یو میگا پروجیکټ ما په خپل ایجنسی کې ونه کتو.
د خیبر ضلع یو بل فعال او په فاټا اصلاحاتو نظر لرونکی ترابلی پردی وایي چې تر څو این ایف سی ایوارډ نه قبایلي ضلعو ته برخه نه وي ورکړل شوې او د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو په وخت اعلان کړل شوی 10 کلن پرمختیایي پلان باندې عمل نه وي شوی نو ممکنه نه ده چې قبایلي ضلعو کې د خلکو په ژوند کې کوم لوی بدلون راشي.
چې صوبې ته اوسه پورې په امن راضي نه دي چې هغه راضي نه شول نو دا کمزونه مونږ لرو کوي کاغذونه کې اوس هم دلته میټینګونه کېږي اوس رشنه بغونر ته ښایي خو هلته خو مونږ اخشي لور خبر یو چې کومه پورې نفسي فیصله ونه شي فاټیل 100 ارب روپۍ او باندې دا راځو نه شي د کمزونه به مونږ له فنډ روکي ته اوسه پورې دا شایي په مایوسي کې دی چې ارت به تاسو ته ملو شي حالانکه سشتانه.
د خیبر ضلع د پرمختیایي پلانونو اداره وایي په جمرود بای پاس سرک باندې کار روان دی او دې لپاره 99 میلیونه روپۍ بیل کړل شوي. دوی وایي شلمان واټر سپلای سکیم په نوم د اوبو یوې لویې منصوبې فیزیبلټي لپاره 15 میلیونه روپۍ ورکړل شوي. دې منصوبې لاندې به په شلمان کې د کابل سیند نه د اوبو لوی کنکشن راولي او لنډې کوتل کې به ترې د اوبو ستونزه هواره شي.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
د پېښور پر آرمی پبلک سکول د برید د پلټنو تحقیقاتی رپورٹ سپریم کورٹ کې جمع شوی. د پلټنو کمیشن ویان ویلی د 2000 پاڼو په دې رپورٹ کې د پوز او پولیس چارواکو په ګډون د ځینو نورو کسانو بیانونه هم شامل دي. بلخوا د سکول د وژل شوو ماشومانو لپاره د جوړ شهدا فورم مشر وایي د تحقیقاتی رپورٹ جزئیات باید په ډاګه او ذمهوارو ته سزاګانې ورکړل شي. تفصیل د انیسی اجمل په رپورٹ کې.
په پېښور آرمی پبلک سکول د برید د پلټنو لپاره عدالتي کمیشن په 3000 پاڼو مشتمل تحقیقاتي رپورٹ په سپریم کورٹ کې جمع کړی دی. د کمیشن ویاند عمران الله خان د جولای په 11مه مشال ریډیو ته ویل چې په سپریم کورټ کې د جولای په 9مه وړاندې کړل شوی دا پلټنیز رپورت د یو سل یو کسانو او د شاوخوا 130 پوځیانو پولیسو او د نورو چارواکو د بیانونو پر اساس جوړ شوی دی. نوموړی زیاتوي دا د سپریم کورټ اختیار دی چې د تحقیقاتي رپورت جزئیات په ډاګه کوي او کنا.
No, so the disclosure ji, since we were not competent, the Supreme Court is the only competent body ji aga da disclose ki ho halko te hui kana ji unka ko since we were assigned a specific task commission aga task okay aur bya ji kum sealed report aga Supreme Court tawar ke ji dekhi ko ji 101 aggrieved people who just statement record shave de aur that's around 31 32 army senior officers police officers bureaucracy so baga time ke at the hands of affairs aga to examination di
da 2014 kal de december pash pada sama pa pekhawar army public school pa brit ki de wajal shwo aw zakhmi shwo ma shumano pa mendo plaruno mushtamil tanzim shuhda forum wai pa de waslawal brit ki yosal atasal waqt kasan wajal shwo chipake ziyatara astakun ki wo تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمہ واری منلې وه. د شهدا فورم مشر فضل خان ایڈوکیټ مشال ریډیو ته وویل چې باید دوی ته د تحقیقاتي رپورت جزئیات په ډاګه کړل شي. د شهدا فورم مشر فضل خان ایڈوکیټ وای د آرمی پبلک سکول د پیخې پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو امر پخانی چیف جسټس میا ثاقب نثار د 2013 کال په مئی کې کړی و. خو د فضل خان ایڈوکیټ په خبره دا د هغه کال په اکتوبر میاشت کې جوړ شو. نوموړی زیاتوي چې دوی په ګڼو کسانو د مشتمل کمیشن غوښتنه کړې وه. خو دا یو کسیزه کمیشن دی. خبریال شمیم شاهد بیا وایي په تیرو وختونو کې په پاکستان کې د ځینو پیښو د پلټنو لپاره کمیشنونه جوړ شوي دي، خو څه نتیجه مخې ته نه دي راغلي.
په شمالي وزیرستان کې قبایلي صحافي مړو په 2006 کې حیات الله دا غد پارم دغه شان د پیښور هاي کورټ یو کمیشن جوړ شو. تر اوسه پورې هغه رپورټ چې کوم دی هغه بند پروت دی. اوس دا هغه رور چې کوم دی هغه عدالت ته تللی دی او هغه ویلي دي عدالت نه غوښتنه کړې ده چې تاسو دا رپورټ پبلک کړئ، خو عدالت تر اوسه پورې په دې باندې څه فیصله نه ده کړې. دغه شان نور واړه واړه غټ چې کوم کمیشنونه جوړ شوي دي، نو د هغې زیات چې کوم تحقیقاتي رپورټونه دي هغه د عوامو نه پټ ساتلي شوي دي. زه دا چې دا اوس کوم کمیشن رپورټ تللی دی، زما هم دا خیال دی چې سپریم کورټ آف پاکستان به دا زما ته نه ښکاري چې دا به شایع کړي، ځکه چې په دې کې خبرې داسې دي چې په هغې کې په حکومتي چارواکو په حکومتي ادارو باندې ډېر زیات ټکونه دي.
په آرمی پبلک سکول برید کې د زیاتره وژل شوو ماشومانو میندې پلرونه شکایت کوي چې د برید 5.5 کاله وشول خو تر اوسه ورته انصاف نه دی ترلاسه شوی. په دې او د کمیشن په اړه مو له حکومتي چارواکو سره د خبرو هڅې وکړې خو بریالي نه شو. البته په آرمی پبلک سکول د برید وروسته د پاکستان سیاسي او پوځي مشروبلې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره قومي تګلاره یا نېشنل اکشن پلان جوړ کړ. د دې ترڅنګ په هیواد کې د 500 لسزا بندیز پورته کړ او د 2015 کال په جنوري میاشت کې حکومت د آئینی ترمیم وروسته د ترهګرو پر ضد مقدمو لپاره ځانګړي پوځي عدالتونه هم جوړ کړل. تیر کال د دسمبر په 14مه د پوځ مشر قمر جاوید باجوه ویلي وو پر آرمی پبلک سکول په برید کې ککړو 500 وسلوالو ته د پوځي عدالتونو له لارې پانسي ورکړې ده.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
پاکستان وایي د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې د اکشن پلان 14 نکات عملي کړي دي او د پاتې دیارلسو هغو عملي کولو لپاره کارونه روان دي. ایف اے ٹی ایف د فبروري پر یوویشتمه پاکستان ته د ترهګرۍ د تمویل او تورو پیسو سپینولو چارو د مخنیوي لپاره د روان کال د جون تر میاشتې وخت ورکړی و. تر څنګ یې د دې هیواد په خپل خړ لیست کې د ساتلو پریکړه هم کړې وه. د پاکستان لخوا د 14 نکاتو عملي کولو په 14 نورو د کار کولو څه معنا ده؟ وایي پاکستان به له دې اقداماتو وروسته ګڼي له د یادې ادارې له خړ لیسټه ووځي. د دې پوښتنو د ځواب لپاره د ګولیاز د رپورټ.
د خزانه لپاره د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار ډاکټر حفیظ شیخ وای د نا قانون پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا ایف اے ٹی ایف د وشتو نکاتو اکشن پلان کې سوارلس عملی کړي او په دیارلس کې پرمختګ روان دی. د خزانه وزارت د جولای پر 11 په بیان کې ویلي دي چې پاکستان د نړیوالې رورولې یو ذمہوار غړی هیواد دی او په دې تناظر کې د ایف اے ٹی ایف اکشن پلان ژر تر ژر عملی کولو لپاره یې اقدامات یقیني کړي. په بیان کې ویل شوی چې د خزانه صلاحکار حفیظ شیخ نړیوالې غونډې ته په وینا کې دا هم ویل چې پاکستان په غیر قانوني توګه د پیسو لیږلو له ترهګرو سره د مالی مرستو مخنیوي ترڅنګ ګڼ اقدامات پورته کړي او عملی کړي دي. ایف اے ٹی ایف د فروری پر 28 پاکستان ته د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي لپاره د 2000 کال د جون تر میاشتې وخت ورکړی وو او تر هغې پورې یې د سار په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې وه. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی د جولای پر 11 مشال اړې ته ویل چې پاکستان د ایف اے ٹی ایف د وشتو نکاتو عملی کولو لپاره د پام وړ اقدامات نه دي پورته کړي.
د عدالتونو قیام چې دی د قوانین جوړول یعنی چې هغه ترهګري کې دا د هغه کسو غړې اونې ولې شي یا یو ډپارټمنټ ته مثلا پولیس ته اختیارات ورکولي چې ترهګر چې کوم ځای دی نو هغه باندې څنګه هغه کې اختیارات هغه کې خودي پرمختګ کړي دي او هغه لپاره نوټیفیکیشن زمستي دي خو په میدان کار نه دي شوی. میدان باندې کار دا چې د پولیس هغه سي ټریننګ نه دي شوی. عدالت ته مقدمه راشي د ترهګرو خلاف نو هغه کې د وکیلانو نه دي تیار کړي چې جان نه دي تیار کړي. انویسټیګیشن سیستم چې دی ترهګرو د نیو هغه هم نه دي تیار کړي. بل مانیټرینګ سیستم چې دی هغه هم صحیح تیار لري. دی وی چې موږ سوارلس زین کې کار کړي دي او په ډیارلس کې نه دي کړي. سوارلس هغه دي چې قوانين جوړولو اختیار ورکولو دا مختلف نوټیفیکیشنز به باره کې سلو هغه کړي دي هغه
پیرس مشت ادارې ایف اے ٹی ایف د 2000 کال د فروری په غونډه کې دا هم ویلي ول چې د 2013 کال له جون راهیسي د پاکستان سیاسي ژمنتیا د ترهګرۍ تمویل او د پیسو منځلو یا منی لانډرینګ په اړه په یو شمیر برخو کې پرمختګ کړی دی. خو په عین حال کې نړیوالې ادارې پر اسلام آباد غږ کړی وو که د 2000 کال تر جون پورې د ټولو اقداماتو پلان عملی نه کړ نو پر ضد یې کاروایی وکړي چې پکې پر غړو هیوادونو له پاکستان سره خپلو کاروباري او مالی اړیکو ته د ځانګړې توجه ورکولو سپارښتنه هم شاملې دي شي. خو اکرام هوتی وایي داسې نه ښکاري چې پاکستان به له خړ لیسټه لرې شي.
نشي وته کتور ته لاړ نم شي د هر نه وته ګران دی. ولې چې د بانکونو سیستم د اف بی آر سیستم سٹیټ بانک سیستم دا داسې دی.
بل خو په پېښور کې اقتصاد پوه ډاکټر صمد د جولای پر 11 مشال اړتي ویل چې پاکستان د اف اے ٹی ایف له خړ لیست وتل ډیر زیات ضروری دی ځکه چې د هیواد اقتصاد اورس تر بلې خرابېږي.
تاسو کله یو ملک تصویر یو ایمیج کلیر نه کنه بار دنیا ته نو هغه اکثر پیاره کوي. زمونږ د ملک نن سبا چې کوم د فاینانشل اړخ ته نو هغه جتا صفته د اوورال د کووډ د وجه هم او دینه مخ کې هم حالات دي خراب روان دي. نو او چې پاسه موږ باندې دی باندې لکه پرابلم دي دا کې دي چې موږ باندې نو سانکشن لګی دي موږ باندې پابندای لګی دي شي په ټریډ پاره هم باندې په نور اړه هم باندې هغه څه هم باندې نور ولګی دي چې زموږ بیا دوباره چې کم دی په دې سره سره به نور هم د اکونومي حالات خراب نو د سانکشن دي دغه نقصان به مونږ تراشي کوم دا ټول نکات چې کم دي خصه یې طریقې سره برابر نه کړلو چې زموږ ملک هم نقصان نه رسي او چې دغه کوم ریزن دی چېر تاسو چې کوم دنه دا هونډی شو بل شو بل شو دی وجه باندې شتګردای دی بل مسائل دی بل مسائل دی هغه اقدامات هم پوره شي او زمون د ملک اکنامیک هم دی خراب نشي.
ایف اے ٹی ایف په فروری میاشت کې پاکستان د سار په خړ لیست کې د ساتلو فیصله کړی و چې د فروری پر 12 د لاهور یو عدالت د جماعت الدعوه ډلې مشر حافظ سعید د ترهګرۍ تمویل په دوه قضیو کې مجرم وګرځاو او ورته د بند سزا واوروله. پر سعید او لشکر طیبه وسله والی ډلې په 2000 2008 کال کې په ممبئی کې د ترهګر بریدونو پلانونو تور دی چې پکې تر یو نیم سل زیات کسان وژل شوي ول. سعید پرزان د لګیدلو تورونو انکار کوي، خو ځینې کارپوهان خوشبینه دي چې پاکستان به د سار له خړ لیست څخه ویستل شي. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې خبریال تایش شیرانی د جولای پر 11 مشال اډو ته ویل چې پاکستان د نړیوالې ادارې اکشن پلان په نکاتو عمل کړي او په تور لیست کې یې د اچولو امکانات نشته.
د پاکستان برایت چانسز دي چې هغه به د ګری لیست نه ووځي او د بلیک لیست د پاکستان امکانات بالکل نشته. او جون کې به دا کوم سی میټنګ وو هغه نه وسو د ایف ای ټی ایف د کورونا د وجه، او امکان دا دی چې مطلب دی چې آئنده مطلب یو څو میاشتو کې به د ایف ای ټی ایف اجلاس وسي او د پاکستان حوالے سره به فیصله وسي. لیکن حکومت پاکستان ډېر سیریسلی، خاص کر د پی ٹی آئی گورنمنٹ چې دی دا سیریسلی دا ایف ای ٹی ایف کې لګیا دی. پاکستان سیکریٹریٹ او ایف ای ٹی ایف جوړ کړ هغه سره حواله اگر نه علاوه
ایف ای ٹی ایف په 1909 اتیم کال کې جوړ شوې اداره ده چې 9 دیش هیوادونه یې غړي دي چې اوس مهال یې مشري چین کوي. د ایف ای ٹی ایف په پانی تر مخه په اگست میاشت کې 2 غونډې لري.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه لیک منظور کړل چې شام ته د ترکیې له پولې د بشري مرستو رسولو اجازه ورکوي. دا هغه څه ول چې شام یې دروانی ونه په پیل کې وړاندیز کړو، خو د امنیت شورا د اکثریت غړو ملاتړ یې نه و ترلاسه کړی. شام ته د بشري مرستو رسولو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پنځم پریکړه لیک دی چې پرون د خالی پر ورځ تصویب شو. نوریاس نوری معلومات راکوي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه پریکړه لیک یو ورځ وروسته له هغې تصویبوي چې سوریه ته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو رسولو بهیر چې له ترکیې د 2 دهلیزونو له لارې ترسره کېده پای ته رسیدلی و. دغه پریکړه لیک چې مسوده یې د جرمني او بلجیم لخوا وړاندې شوې وه د 12 نورو میاشتو لپاره له کوم ځنډ پرته د مرستو رسولو دغه بهیر غځوي. یو شمېر لویدیځ هیوادونه بیا دې ته اندېښنه لري چې د مرستو رسولو دغه بهیر چې په یو دهلیز پورې محدودېږي په سیمه کې 1,300,000 اوسېدونکي ورڅخه د ژوند له لومړنیو اړتیاو بې برخې کېږي. د ملګرو ملتونو چارواکو او بشري مرستندویو ډلو تر ډیره هڅه کړې وه چې د سوریه شمال لویدیز ته چې اوسېدونکي سخت مرستو ته اړ دي د بشري مرستو 2 دهلیزونه پرانستي وي، خو دغه هڅې بریالۍ نه شوې. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د تېرې ورځې پریکړه لیک ته د دې شورا 12 غړو مثبت رایه ورکړه او روسیې، چین او ډومینیکن جمهوریت له رایه ورکولو ډډه وکړه. روسیا او چین له دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بل هغه پریکړه لیک ویټو کړی و چې له ترکیې د شپږو میاشتو په مخه د بشري مرستو رسولو 2 دهلیزونو ته اجازه ورکوله. یوه د باب السلام لاره ده چې د سوریې حالت ته غځېدلې، او بل هم د باب الهوا چې د سوریې د یاغانو تر کنټرول لاندې ادلیب سیمې ته غځېدلې. سوریه ته د 2 دهلیزونو له لارې د امنیت شورا د پریکړه لیک مخکینۍ مسوده چې د شپږو میاشتو په مخه بشري مرستو رسولو ته اجازه ورکوله 2 ځلې د روسیه او چین لخوا ویټو شوې وه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تېرې ورځې غونډه د کورونا وبا په خاطر د ویډیو کانفرنس له لارې د بندو دروازو تر شا جوړه شوې وه. د سوریه شمال لویدیځې برخې ته د بشري مرستو رسولو دغه بهیر د دمشق له مداخلې پرته له 2014 کال راهیسې پیل شوی چې د اعتبار موده یې هر ځلې تمدیدېږي. ملګری ملتونه له ترکیې د سوریې د خاورې دې برخې ته د بشري مرستو رسول ډېر حیاتي بولي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون دغه پریکړه لیک له تصویب مخکې د روسیې لخوا هغه وړاندې شوی زمینه شوی متن رد کړ چې پر سوریې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا لګول شوي بندیزونه د هیواد ته د بشري مرستو رسولو په وړاندې خنډ بلل. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د روسیې مرستیال سفیر دیمیتری پولیانسکی له رایګیری وروسته وویل چې مخکې موسکو د بشري مرستو رسولو لپاره د باب الهوا د یو دهلیز د پرانستل کېدو ورته وړاندیز کړی و او هغه باید یوه اونۍ مخکې تصویب شوی وای. پولیانسکی زیاته کړه د سوریه شمال لویدیځ برخه له نړیوال قانون سره اړخ ځکه نه لګوي چې په دې سیمه کې ملګري ملتونه حضور نه لري چې د په وینا د نړیوالو تروریستانو پر دې سیمې څارنه وکړي چې کېدونکې مرستې څوک ترلاسه کوي. خو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا د متحدو ایالتونو استازي کلی اکراف له دې کبله چې د باب السلام او له عراق بل دهلیز الیاروبیه ته اجازه نه ده ورکړل شوې د خواشینۍ وړ وبلل. هغې زیاته کړه چې د دغو بندو دروازو تر شا میلیونونه انسانان، ښځې، ماشومان او سړیان ژوند کوي چې باور کوي نړۍ یې غوښتنې اوري. میرمن کرافت وویل چې د دې سیمې د اوسېدونکو روغتیا او هوساینه اوس له ستر خطر سره مخامخ ده.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
افغان حکومت یو ځل بیا پر طالبانو د تاوتریخوالي د دوام لپاره نیوکې کړې دي. ارګ ویلي پر امنیتي ځواکونو بریدونه او ماین چاودنې د سولې راټوکېدلې هیلې زیانمنوي او زیاتوي چې اوس وخت رارسېدلی چې طالبان نور تاوتریخوالی پای ته ورسوي او په حقیقي ډول سولې ته د رسېدو لپاره کار وکړي. امید ظهیر مل له کابله معلومات راکوي.
په افغانستان کې سولې ته د رسېدو هیلې او رستر بلې د جګړې شدت او اندېښنې. د افغانستان حکومت طالبانو ته په خطاب کې وایي د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي دوام به هغو هیلو ته زیان ورسوي چې په دې هیواد کې د سولې په اړه راټوکېدلې دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقي د یکشنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي زیاتېدل په ښارونو او امنیتي ځواکونو د دې ډلې بریدونه د سړک د غاړې ماین چاودنې چې قربانیانې ملکیان دي او د دولتي کارکوونکو په نښه کول په هیواد کې تلپاتې سولې ته د رسېدو او د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره د افغانانو او نړیوالې ټولنې هیلې زیانمنوي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان مرسیال د واخان مینپال هم ورته خبرې کوي. ښاغلی مینپال د یکشنبې په ورځ وویل
د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي ډېروالی په ښارونو او امنیتي ځواکونو باندې د دوی بریدونه د سړک د غاړې بومونه چې ملکي وګړي قرباني کېږي پر حکومتي مامورینو او عملي موږ او د نړیوالې ټولنې د سولې هڅې زیانمنوي. اوس دې وخت رارسېدلی چې طالبان تاوتریخوالی ودروي او په واقعي ډول د سولې پروسې ته داخل شي.
د ارګ ویاندویان داسې مهال د تاوتریخوالي پر دوام اندېښنه ښیي چې له دې وړاندې خپله ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې د طالبانو لخوا د جګړې دوام به د سولې پر پروسې ناوړه اغېز وخندي. طالبان بیا وایي په لویو ښارونو او نظامي مرکزونو د دوی بریدونه د تیر په پرتله ډېر کم شوي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د یکشنبې په ورځ وویل له دې کار د دوی موخه د خبرو له لارې د افغانستان د شخړې پر حل ټینګار دی.
هدف دا دی چې د افغانستان مسله د بین الافغاني خبرو له لارې حل شي. خو سره د دې د کابل اداره کله په یو نوم کله په بل نوم بهانې جوړوي او خبرې ځنډولې دي. په داسې حال کې چې د افغانستان د مسلې د حل لومړی قدم دا دی چې بین الافغاني خبرې پیل شي.
ارګ د سړک غاړې ماین چاودنې هم د سولې او د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره خنډ بللی. هغه څه چې پلازمینه کابل او ولایتونو کې نږدې هره ورځ پیښیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وروستیو کې یوازې د کابل ښار دننه د مقناطیسي او سړک غاړې ماین چاودنو او له دې ادرسه د اوښتو تلفاتو په اړه خبرو کولو ته نه حاضرېږي. خو پرون هم په کابل کې د ټولګټو چارو وزارت د دیوال تر څنګ د ملي دفاع وزارت اړوند یو موټر په نښه شو چې پکې دوه تنه ټپیان شول. بلخوا یو شمېر شنونکي چې د سولې پروسه له نږدې څاري د دواړو لوریو ترمنځ د باور پر جوړېدو ټینګار کوي. د قاصد د ستراتیژیکو اړیکو مرکز مشر عبدالباقی امین وویل د اړیکو د خوالي او ترڅنګ د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو لپاره وړاندې باید د تماس یو ګروپ جوړ شي څو اوسنۍ بې باور حالت ختم شي.
په کار خدا ده چې بین افغاني مذاکرات ډېر زر شروع شي تر څو د افغانانو ترمنځ اساسي مشکلات د خبرو د لارې حل شي. خو د دې کار دپاره او د متخاصمو ډلو ترمنځ د تفاهم د اسانه کولو لپاره زما فکر د تماس یو ګروپ ته ضرورت شته.
افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوي تړون وروسته هیله درلوده چې د جګړې شدت به راکم شي. خو په اختر کې له درې ورځني اوربند وروسته چې سولې ته د رسېدو لپاره یې په عام ولس کې هم هیلې راژوندۍ کړې د دواړو لوریو ترمنځ جګړې زور موندلی. نږدې هره ورځ د افغانستان حکومت په خپلو خبر پاڼو کې طالبانو ته د اوختي مرګ ژوبلې خبر ورکوي. طالبان هم د یو شمېر بریدونو مسؤلیت مني خو تر ډېره په کابل ښار کې د وروستیو هدفي وژنو او بمي چاودنو مسؤلیت څوک پر غاړه نه اخلي.
د امید ظهیر مل رپورټ په خوست کې خبریالانو ته د یو روزنیز ورکشاپ له لارې ښودل شوي چې د سولې چارو په اړه څنګه رپورټ ورکړي. د ورکشاپ تنظیمونکو ګډونوالو ویلي په اوسنیو نامنه حالاتو کې ضروري ده چې د سولې ټولې هڅې په ښه طریقه په رسنیو کې خپرې شي. د دوی په وینا له دې سره به خلکو ته د سولې هیله پیدا شي او هغه چې جنګ کوي به له تاوتریخوالي لاس اخیستو ته اړ شي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
په خوست کې د رسنیو مسؤلین او خبریالان وایي چې سوله د رسنیو او خبریالانو په ګډون د هر چا اړتیا ده. دوی چې د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې لخوا د دې ولایت د سیمه ییزو ملي او نړیوالو رسنیو د استازو او خبریالانو په یو ورځني ورکشاپ کې ګډون کړی وویل په دې پروګرام کې په دې بحث کېږي چې څنګه رسنۍ او خبریالان د سولې ژورنالیزم لپاره کار کولی شي. د یاد ورکشاپ یو تن روزونکي شیرشاه همدرد مشال رادیو ته د دې برنامه په باب وویل
د افغانستان ژورنالیستانو ملي اتحادیه د زلو په تیله چې حالاتو د پکتو او خوست ولایت قدرمنو ژورنالیستانو سره هغه مسایل شریک کړي چې څنګه په ګډه سره د سولې ژورنالیزم لپاره کار کولای شو. هغه مهارتونه څه دي، ننګونې په دې لاره کې څه دي، ځکه سوله د ژوند ضرورت ده، سوله د هر چا اړتیا ده. بلکې د ژورنالیزم یو لویه برخه تشکیلوي چې موږ متاسفانه په تیرو شلو کلونو کې دې ته ډېره توجه نه وه شوې او اوس غواړو چې لږ توجه ورته وشي.
په خوست کې د غرغښت تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل وایي
اصول په ژورنالیزم کې دای باید ډېر خپل هغه د ژورنالیزم اخلاق اصول چې کوم د قوانینو په رڼا کې تعین شوي دي هغه باید په ځان باندې مراد کړي، مثلا بېطرفي مراد کړي، انډول په رپورټونو کې مراد کړي، او صداقت، اخلاص، رښتینولي کله که چېرته دغه په رپورټونو کې مراد وي نو معلومه خبره ده چې دغه بیا طرف نه واقع کېږي. چېر طرف نه واقع کېږي نو دا خپله د سورې دپاره یو 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 دا
د دې په خوا کې د ورکشاپ ګډونوالو خبریالانو او د رسنیو استازو هم د پروګرام ګټه ور وبالا ویل. دوی په دې پوه شول چې څنګه د ځینو مشخصو مسایلو په رپورټ کولو کې مسلکي او تخصصي میتودونه وکاروي. د تړون نونزی مسؤول مدیر اسدالله نورزی ویل
دغه ورکشاپونه ژورنالیستانو ملګرو ته دا ورزده کوي چې څه ډول تخصصي او مسلکي میتودونه وکاروي، او د دې ترڅنګ په اجتماعي لحاظ د مثبت فکر روزنې په برخه کې بلا ډېر فرصتونه ایجادوي.
په خوست کې رسنۍ او د سولې راپور ورکول تر سرلیک لاندې د ورکشاپ ګډونوالو د ژورنالیستانو د ملي بنسټونو او د رسنیو له همکارو نړیوالو مؤسساتو وغوښتل چې دوی لپاره د سولې په ګډون د اړتیا وړ نورو برخو کې هم ځانګړي روزنیز پروګرام مونه او ورکشاپونه جوړ کی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د بلوچستان پر هغه دوه لوی لارو هر میاشت لزګونه خونړی ټرافیکي پیښې کیږي چې دا صبح له خیبر پښتونخوا او پنجاب سره تړي. په دې کې و د بلوچستان جوب د خیبر پختونخوا له ډیر اسماعیل خان سره، او بل د بلوچستان لورلای د پنجاب له ډیر غازی خان سره تړي. خلکو به د ټرافیکي پیښو پر وخت د طبي مرستو له نشتوالي سره ټکاوه او شکایت به کاوه چې له همدې کبله په زیاتره پیښو کې ژوبل کسان ژوند له لاسه ورکړي. خو اوس یوې مرستندوی ادارې پر دې لارو د خلکو د مرستې لپاره کار پیل کړی دی. د سیمې ډاکټران وایي دا صحي مرکزونه به د خلکو په ژوند ژغورلو کې یا په دغو چارو کې مرسته وکړي. بوریوال کاکړل دا تفصیلی رپورٹ راکړي.
دا د میډیکل ایمرجنسی ریسپانس سنټر په نامه ادارې د هغو ایمبولانسونو ژغو چې اوس به د کوټي ژوب او ډیر اسماعیل خان پر لار د حادثاتو پر وخت په ډیره چټکۍ د خلکو مرستې ته ځان رسوي. په بلوچستان کې د دې مرستندوی ادارې د ودی او پلان جوړونې مشر سمیع الرحمن مندوخیل د جولای پر لسمه مشال راډیو ته وویل چې پر دې لارې پنځه مرکزونه جوړ کړي دي.
پایلې لکوټې لخوا د خانی بابا یعنی زیارت کراس باندې زموږ اول سنټر دی. د هغه بعد یو څه فاصله باندې نسی کم سي د کلاسې فلا یو علاقه ده، په دې باندې زموږ سنټر دی. مختصې پسې دې ګوال هي درځي یعنی شینکۍ باندې زموږ یو سنټر موجود دی. نو دا هغه بعد بیا د ژو په سیمه کې په بادینځي باندې زموږ یو سنټر دی. مختصې پسې دې په ضلع شهرانی کې په مانی خوا باندې زموږ یو سنټر موجود دی. نو دا پنځه سنټران زموږ د های وی کوري مطلب 300 کیلومتر فاصله سي کومه ده زموږ پنځه سنټران یې کوري.
سمیع الرحمن مندوخیل ویل چې په دې مرکزونو کې داسې کارکونکي ناستي چې په مسلکي توګه روزل شوی دی.
دا پنځو سنټرانو باندې زموږ سټاف 24 غنټه حاضر دی، په کوم کې سي میډیکل افیسرز او زموږ ټرند ایمرجنسی میډیکل ټیکنیشنز موجود وي، او د هر حادثه په صورت باندې دوی له کال ورایي او دوی له کال مطابق هغه لوکیشن ته ځان رسوي. مریضانو ته فرست ایډ ورکوي او دوی دریوشه اسپیټاله پورې بیا مخته رسوي.
پر دې دوه لارو یوازې په تیرو دوه میاشتو کې د ټریفیک په لسګونه داسې پیښې شوې دي چې لږ تر لږه 40 تنه پکې وژل شوي او تر 1500 زیات پکې ټپي شوي دي. د ژوب د ولسی روغتون مشر ډاکټر هادی کیبزی مشال رډیو ته وویل چې د مرستندوی ادارې دا مرکزونه به د خلکو په ژوند ژغورلو کې ډیر مرسته وکړي.
انتهایی فائدمند پروژکټ دی، انتهایی فائدمند سرویسز دی، او ډیر زیات د سکیمتی زندګیانه دي چې د دوی په ایمرجنسی ریسپانس لویز دخه یا ریپید ریسپانس لویز دخه هغه بچو سوی دی هسپتال لا په وخت راځي. هر کله زموږ پر وړو باندې حادثات
د مرګ ژوبلې زیاتې په دا وجه سوي چې هسپتال په څوک نه را رسېدلو. نو دا سنټران 24 ګنټې فنکشنل له هر سہولت له دوی سره هلته په لاره باندې دوی سره د اتو بیډ ځای همي. نو دا ډېر فائده مند پروجیکټ دی. امید لرم چې دا به د ډېرو خلکو ډېر قیمتي زندګیانې بچاو کړي.
د ان اویا په نامه د لورلای او ډیر غزی خان ترمنځ لوی لاره له کلاسیفلا پیلیږي چې پکې لورلای، موساخیل او بارکان ضلع هم راځي. د مشال رادیو د یو مخکنی رپورټ لمخې پر دې لاره د ژوب او ډیر اسماعیل خان لارې پرتله زیاتې د ټریفیک پیښې کیږي. په لورلای کې د ډویژنل اولسي روغتون ډاکټر منیر اقبال مشال رډیو ته وویل چې هلته هم د مختر په شارګوټي کې د میډیکل ایمرجنسی ریسپانس مرکز پرانستلو چارې په وروستي پړاو کې دي. د وویل دا مرکزونه به په ټرافیکي پیښو کې د ټپي کېدونکو هغو کسانو په ژوند ژغورلو کې مرسته وکړي چې د لارې د اوږدوالي او مناسبو اسانتیاو د نشتوالي له کبله ژوند له لاسه ورکوي.
په دې روډ باندې رش بیخي زیات دی. په دې کې خلک تجارت هم کوي، تګ او راتګ پنجاب او د بلوچستان بین الصوبایي رابطه چې دی دغه یوه لیاره ده. نو دا د رش له وجه دلته اکسیډنټونه هم بیخي ډېر کړي. خالی په لورای هسپتال کې نه د میاشتې تقریبا موږ 250 کسان دا د روډ ټپیان دلته راځي. نو دې دپاره که روډ اکسیډنټ وشي نو هغه دپاره دا شی ضروري دی چې مطلب څو نږدې یو میډیکل سینټر وي، یو ایمرجنسی ریسپانس سینټر وي، نو هغو نظر د انسان ژوند بچاویدای شي. نو دغه شي دپاره دا په هایوې باندې د ایمرجنسی ریسپانس سینټر او خاص کر دا زموږ N70 په لیاره باندې بیخي ضروري ده.
په بلوچستان کې د میډیکل ایمرجنسی ریسپانس ادارې ټول 25 مرکزونه دي. د یادې ادارې د معلوماتو له مخې په دې مرکزونو کې په تیرو څه کم 9 میاشتو کې د ټریفیک 3111 پیښې ثبت شوې دي.
د بوریوال کاکړ رپورټ. د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې د ښځو لپاره د ډیجیټل سکلز په نوم یو تربیتي هنري پروګرام پیل کړی. د دې پروګرام هدف شاوخوا 3000 تعلیم یافته ښځو ته د معلوماتي ټیکنالوژۍ په برخه کې د زده کړو او د روزګار موکو برابرول ښودل شوي. چارواکو ویلي ده پر لیکا یا آن لائن پروگرام د اگست لومړی نیټې پیلوي. د شبیر احمد جان رپورټ.
دا خیبر پختونخوا آی ٹی بورډ یو چارواکی شعیب یوسفزئی چې د ځوانانو د نوکرو د پروګرام پراجیکټ منیجر هم دی مشال لیډو ته د جولای په 12 وویل چې د نړیوال بینک په مالی مرسته دغه پروګرام د لاندې بعد دوی د صوبې تعلیم یافته پیغلو ته ډیجیټل سکلز ټریننګ یا د کمپیوټر د لارې بیلابیل هنرونو ښودلو پریکړه کړې ده.
دې پروګرام کې به موږ 3000 فیمیلز د صوبې ټرین کوو په مختلفه ډیجیټل سکلز کې. او دې پروګرام مقصد چې کوم دی دا زموږ خويندې چې کوم دي د دې قابل ول دي چې او د خپل کور نه د خپل کور په پرده کې دننه او یې ګټه وټه کولې. د دې پروګرام په لولنې مرحله کې به موږ 1500 فیمیلز چې کوم دي هغوی ته به آنلاین ټریننګ ورکو. او کله چې دا لولنې مرحله ختم شي د دې نه پس به حالاتو ته کتل کېږي او بقایا د 2500 فیمیلز چې کوم دي د هغوی د ټریننګ فیصله به هغه شانته غسل کېږي شي. بل د دې پروګرام کې صرف ټریننګ نه دی، د دې پروګرام مقصد دا دی چې کوم موږ فیمیلز ټرین کو بیا وروسته چې څومره امپلایمنٹ اپورچونیټیز دي د هغه سره کنیکټ شي. نو په دې کې به موږ دې ته د فریلانسینګ هوم ټریننګ ورکو.
دا چې د صوبې د کوم برخو نه به زنانه دې کې برخه اخیستلی شي او دې کې د رجستریشن یا برخه اخیستو څه معیار اخوده شوی دی. نو د خیبر پښتونخوا د آی ټی بورډ ویان دانش یوسفزی په دې باب لوایي
دې کې چې کوم فرش گریجویټس دي نو هغه اپلای کولی شي. شروع کې مونږ صرف د هغې دپاره کړې ده خو اپلیکیشنز اوس مونږ ته شروع شوي دي. په ویب سایټ باندې اپلیکیشن مونږ ته راځي نو هغه مونږ ګورو. هغې کې بیا دا ایسا پوینټس راغلل چې دا کرایټیریا مونږ کم کړو نو کېدی شي مونږ ایف آی یا میټرک پورې هم راشو. او په دې کې پوره صوبه چې کوم ده هغې کې چې څومره ضلع دي نو ټولو نه مونږ کوشش کوو چې په برابرۍ باندې مونږ د هغې نظرانه سلیکټ کړو دې ټریننګ دپاره. صرف د کے پی ډو میسایل چې کوم دی هغه
دا پام وړ ده چې د انټرنیټ د لارې د تربیت اخیستونکو جنکو آنلاین رجسٹریشن عمل د جولای د 10 نه پیل شوی دی چې 13 ورځې به دوام لري. او د چارواکو په وینا د کاغذونو او تعلیمي اسنادو د کره کتنو وروسته به د اگست لومړۍ نیټې نه به د تربیتي آنلاین کلاسونه شروع کول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي.
اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه سات خبرونه اوس پای ته رسیدلې. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا بوریوال کاکړ او زمونږ تخنیکی ټیم د مشال رادیو له سټوډیو اوس له تاسو اجازه غواړو. د خدای پامان.